Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی ملسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په وروستیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار او دغه بریدونه یې یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې دغو هوایي بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه درې کسه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستانی طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د بشری حقونو لسګونو سازمانونو یو ځل بیا په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان په اړه یو ځواب ورکوونکی خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د غټولونو او سازمانونو په افغانستان کې د بشری حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړي. د بشری حقونو او مدني ټولنو یو څلو وو بنسټونو پرون په یو پرانیست لیکي چې د بشری حقونو د څار سازمان په ویبپاڼه خپور شوی د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د پنجشنبې په ورځ د ایران د اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو لپاره اقدام وکړ. دغه درې وړو هیوادونو پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو په پار د معاشي د میکانیزم یا سنیپ بیک د فعالولو لپاره یوه دیرش ورځنۍ پروسه پیل کړه. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې یادو اروپایي هیوادونو چې ایران سره د برجام په نامه د 2015 کال د شوي اتومي توافق غړي دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یو لیک لیږلی دی. د ماشه د میکانیزم په فعالیتو سره به د ایران کمزور اقتصاد نور هم تر فشار لاندې راشي، دغه هیواد بهرنۍ شتمنۍ به بیا کنګل شي، تهران به د وسلو د راکړې ورکړې اجازه نه لري او د بالاستیک توغندیو د پروګرام په هر ډول پراختیا به هم سزاګانې ولګول شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر د یادو اروپایي هیوادونو اقدامات ناموجه او غیر قانوني وبلل او ویل چې هیڅ حقوقي اساس نه لري. عباس رقچی ادعا وکړه چې د ایران اقدامات مسؤولانه او په ښه نیت ولاړ دي او وویل چې اسلامي جمهوریت به د خپلو ملي حقوقو او ګټو د ساتنې او تامین لپاره دغو اقداماتو ته مناسب ځواب ووایي. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه یوویشت کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل، پخپله د امریکا په ولسمشر ډونالډ ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل چې روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و، خو د تعجب وړ خبر هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه دي. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواه کړی دی. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. لسګونو سازمانونو یو ځل بیا د افغانستان په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، موږ عمل غواړو، موږ عدالت غواړو.
د طالبانو حکومت په خوست او ننګرهار کې د وړمې شپې د هوایي بریدونو پړه په پاکستان واچوله او دا یې یو پاروونکی عمل وباله.
خلک ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي، خلک له خپل کورونو نه څنګه شوي.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون وایي په افغانستان کې مذهبي ازادۍ په بشپړ توګه لمنځه وړل شوې.
محدودیتونه همدا دي چې فعلا زمون ښوونځی تړلې او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیايي.
په اوکراین کې د جګړې په هکله هم رپورټ لرو، نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
له سلو څخه ډیرو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقوقو سازمانونو یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا افغانستان لپاره د خپلواک نړیوال ځواب ورکونکي میکانیزم پر ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی دی. یادو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشردوستانه ناورین د ژورېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره له دې شورا غوښتي دي چې د تیرو او روانو درنو جنایاتو په وړاندې جدي اقدام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم وایي چې نړۍ باید یوازې په خواخوږي بسنه ونه کړي، بلکې عملي ګامونه اوچت کړي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر کورنیو او نړیوالو بنسټونو یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشردوستانه ناورین د ژورېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د بشري حقوقو او مدني ټولنې د یو سلو بنسټونو په یو پرانیستي لیک کې چې د پنځشنبې په ورځ د اګست پاته ویشتمه د لیک د یو لاسلیک کوونکي بنسټ د بشري حقوقو څار سازمان په ویب پاڼه خپور شوی، د بشري حقوقو د شورا له دایمي استازو او څارونکو غړو هیوادونو غوښتي چې د تیرو او روانو جنایتونو په اړه جدي اقدام وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان سربیره د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل، د ښځو د سولې او ازادۍ نړیوال لیګ، د آسیا د بشري حقوقو او پراختیا مجمع او اتلسو نورو نړیوالو بنسټونو ترڅنګ شپږتیا ملي بنسټونو لکه د روادارۍ د بشري حقوقو سازمان، په تبعید کې د افغان خبریالانو سازمان، په تبعید کې د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین او نورو بنسټونو د لیک لاسلیک کړی دی. په لیک کې ټینګار شوی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره یو خپلواک نړیوال حساب ورکوونکی میکانیزم جوړ کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په غراپور کې چې د دې لیک په اړه خبر کړی ویلي دی، او ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي، او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیه چمتو شي. دغه بنسټونو په افغانستان کې د روان وضعیت په تړاو د بشري حقوقو شورا پر رول انتقاد کړی ویلي، په تیرو کلونو کې په دې تړاو کوم کار نه دی ترسره کړی. یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم ټینګار کوي چې نړۍ باید یوازې له دوی سره خواخوږي ونه کړي، بلکې عملي اقدام وکړي. یوه له دوی څخه چې د طالبانو د بندیز له امله له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومه شوې او نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي، ازادي راډیو ته وویل:
ما نه میخواهیم که جهان فقط با ما همدردي،
موږ نه غواړو چې نړۍ یوازې له موږ سره خواخوږي وکړي، مکمل غواړو، موږ عدالت غواړو، او کولی شي نړۍ دې ته اړ کړي چې موږ افغان ښځو غږ واوري، جنایتونه له پامه ونه غورځوي، او د دې ظلم او بې عدالتۍ پر وړاندې عملي ګامونه واخلي. ځکه زما په اند د ظلم پر وړاندې چوپتیا خپله یو جنایت دی.
در برابر ظلم خودش یک جنایت است.
د بشري حقوقو د تر سازمان په راپور کې راغلي چې طالبان په منظم ډول د ښځو او نجونو پر حقوقو برید کوي، مدني فضا ورځ تر بلې محدودوي، او د هر هغه چا پر وړاندې چې ځان ته یې ګواښ وګڼي خپل سري مجازات او تاوتریخوالی ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې هم یو شمېر د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو د افغانستان لپاره د یو حساب ورکوونکي میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کړی و. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د روان کال په پیل کې خبرداری ورکړ، ویل دا چې نړیوالې ټولنې طالبان ځواب ویونکي نه دي ګرځولي، او په دې برخه کې پاتې راغلي هغوی نور هم زړور شوي دي. نړیوالې ټولنې هم په څو ځلې له طالبانو غوښتي چې په ټوله کې محدودیتونه په ځانګړي ډول په ښځو باندې لګول شوي هغه لرې کړي، او بشري حقوقو ته بشپړ درناوی وکړي. هغوی ټینګار کړی چې که طالبان دې برخې ته ځواب ونه وایي په رسمیت به یې ونه پېژني. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو پراخ محدودیتونه لګولي دي، د رسنیو فعالیتونه یې محدود کړي، او د نړیوالو سازمانونو لخوا هم د پراخو بشري حقوقو د سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه نوښونو په تورونو تورن شوی دی. خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي او دای کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي شوی دی. هغه دا چې ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په خوست او ننګرهار کې د وړ میشپې هوایی بریدونو له کبله کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او دغه بریدونه یو پاروونکی عمل وباله او وغندل. په دغو هوایی بریدونو کې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د دوی په خبره خوست کې وژل شوي د سپیرې ولسوالۍ د یوې کورنۍ درې ماشومان دي. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی دی چې دغه هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکه کړی دی. ننګرهار ولایت کې هم ځایي چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی دی چې شینوار ولسوالۍ کې د وړ میشپې په هوایي بریدونو کې دوه میرمنې او څلور ماشومان ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دغه بریدونو په غبرګون کې د احتجاج لپاره په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی و. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ د یوې کورنۍ د درې ماشومانو د جنازې لپاره د راټول شویو خلکو غږ دی چې د ځایي اوسیدونکو په خبره د تېرې شپې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دا درې ماشومان چې تر لسو کلونو یې عمرونه کم ښودل شوي، پکې یوه نجلۍ او د همدرد او همایون په نومونو دوه هلکان شامل دي. د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ یو اوسیدونکي او د وژل شویو ماشومانو یو ګاونډي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور شي، د جنازې له ځایه ازادي راډیو ته وویل.
شهیدان شمار درې کسان دي، البته درې واړه ماشومان دي، دوه هلکان یې جنۍ دي او څلور زخمیان دي. زخمیان هم د ښار په طرف استقبال ته رسېدلي دي. ډاکترانو په وینا چې وضعیت یې ډاډ وړ دی. انتجا شپه زموږ په کلي کې یوه لویه غمیزه وه. بلونه الوته کې همداسې مجسمې کولې. شپه او کلي ماشومان ټول له کوره بهر وي، ډېر زیات په تکلیف وي.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي او د یادې پیښې شاهد چې د هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
لس بجې خوشو د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ اړوند د سورکا او لاهور کلي د نیمګل جي په کور پیلوټ الوتکې بمبار کړی دی. او دغه پیلوټ د افغان دوبۍ تر پر وخت دا اوسته ځایي خلکو ویل چې بیا امکان شته چې دوباره بمبار بیا وکړي. خلک له خپلو کورونو نه سنتر شوي وو.
د دې اوسیدونکو په خبره سهار وختي خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه سول. خوست کې د طالبانو حکومت د ولایت مقام تایید کړی چې دا هوایی برید پاکستانی ډرون الوتکو کړای دی. د ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان مستغفر ګورباز په هغه بیان کې چې ازادي راډیو ته رالیږلی راغلی، بیګا ماخستن شاوخوا لس نیمې بجې د خوست ولایت سپیری ولسوالۍ اړوند د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه سور کاخ سیمه کې د پاکستانی ډرون الوتکو له لوري د حاجي نعیم ګل په نوم یو ځایي کس پر کور بمبار شوی چې له امله یې د یادې کورنۍ درې تنه ماشومان شهیدان شوي او پنځه تنه نور د ښځو او ماشومانو په ګډون ټپیان شوي دي. په بیان کې دا هم راغلي چې د یادې پیښې ټپیان روغتون ته لیږدول شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د بیان په ټکو زیانمن کس یو عام سوداګر دی او هیڅ ډلې سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې ځایي اوسیدونکو د برید ځای او قربانیانو ویډیوګانې او عکسونه هم ازادي راډیو سره شریک کړي، خو ازادي راډیو یې په خپلواک ډول د ځای نیټې او وخت کارولی نه سي تاییدولی. په ورته وخت کې تېره شپه د افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت په شینوار ولسوالۍ کې هم د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شوي چې د ځایي خلکو او طالب چارواکو په خبره شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. د شینوار ولسوالۍ د اتوستمې ویالې سیمې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ماشومان
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس احسان الله ساجد هم ازادي راډیو ته وویل چې شینوار ولسوالۍ کې د شاه سوار په نوم د یو عام کلیوال کور باندې تیره شپه د ده په خبره دوه بی پیلوټ الوتکو جلا جلا بریدونه کړي دي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ د اگست په 28مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د پاکستانی پوځ د بریدونو په خبرګون کې په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د افغانستان احتجاج لیک ورسپارلی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی پوځ لخوا د افغانستان هوایي حریم نقص او ډیورن کرښې ته څیرمه پر ولسي وګړو بمبارۍ په کلکو ټکو غندي او د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا صریح نقص او پاروونکي عمل بولي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دې بیان کې راغلي چې پاکستانی لوري ته په ډاګه سوه چې د افغانستان د حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته سره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې به پایلې ولري. پاکستان تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې پاکستان مخکې هم په وار وار د افغانستان د خاورې ځینې برخو باندې هوایي بریدونه کړي او ادعا یې کړې چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي پټنځایونه یې پنخه کړي دي. په دې بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون عام خلکو ته مرګزوبلې هم اوښتي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیروی ساعت
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په کیف باندې د روسیې د توغندیو او ډرون وروستی برید چې لږ تر لږه 21 کسان یې ووژل او لسکونه نور ټپیان کړل په خپل د امریکا په ولسمشر ډونالد ترامپ باندې برید وباله. بلخوا سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د دې برید په اړه خوښ نه دی. زلنسکی تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل روسیا اوس په نړۍ کې د دو پټکو په هر هغه کس چې سوله غواړي برید کوي. هغه وویل دا په اوکراین برید دی او دا په ولسمشر ترامپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی. ولسمشر ترامپ له دې عمله چې د اوربند پلور پرمختګ نه دی شوی ناهیلی دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعریفو ګواښ کړی دی. زلنسکی وویل موږ په واشنگتن کې اوریدلی دی چې پوتین د جګړې پای ته رسولو ته آماده دی خو هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو پر ځای بلاستیک توغندي غوره کوي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به تر راتلونکې اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې ده چې د اوربند په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندي چې د اوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي. زلنسکي اروپایي مشرانو ته په یو مجازي غونډه کې وویل چې دا مهمه ده چې ولسمشر ترامپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ وویل چې ترامپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ترامپ ته په اشاره وویل چې هغه د دې خبر څخه خوښ نه و خو د تعجب وړ خبره هم نه و. ورته دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي. اروپایي هیوادونو امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې وشو وغانده. برتانیې او اروپایي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل. ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشر ترامپ لوی مرکچي سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډه کې د اوکراین د دفاعي امکاناتو پیاوړتیا او د جګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت ویلي دی چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د 825 میلیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلو تصویب کړی دی. با خبر سرچینو ویلي دی چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ډنمارک، ناروې او هالند هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې د دغو وسلو د بیې په پرې کولو کې ونډه اخلي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان گالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار او کړي وای شو ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
درنو او خغلو اپریدونکو ز سلطان محمد سرباریم او د آزادی رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. زمنګ ویب سټ م هیروي آزادی رادیو دات کام زمنګ خبرونه به کې څلور وشتاته اوریدلی شي.
ل خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې پر مذهبي ازادیو د طالبانو حکومت لخوا د محدودیتونو په اړه د نیوکو په دوام د امریکا د نړیوال مذهبي ازادي کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی دی چې د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبان له اسلامه د واحد تفسیر په پلي کولو د بیلابیلو مذهبي لیدلورو او عقایدو لرونکي کسان په نښه کوي او ځپي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي اقلیتونه چې په خبره په دغه هیواد کې د مذهبي ازادیو له سرغړونو سره مخ دي وایي چې د طالبان حکومت لخوا د دوی پر مذهبي ازادیو لګول شویو محدودیتونو یې ژوند تریخ کړی دی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون یو اس سی آی آر اف اعلان کړی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه تللې ده. دغه کمیسیون چې د امریکا په مقننه قوه کې یو خپلواک دوه ګوندی بنسټ دی د چهارشنبه په ورځ د اګست په 20مه په یو بیان کې ویلي چې طالبان له اسلام د یو واحد تفسیر په پلي کولو هغه کسان په نښه او ځپي چې بیلابیل مذهبي لیدلوري او عقاید لري. دغه کمیسیون چې په ټوله نړۍ کې د مذهبي ازادۍ دوامداره سرغړونې څاري د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د هغو افغانانو ملاتړ وکړي چې له مذهبي ځورونو سره مخ دي او په ټکو یې له افغانستانه د دوی د وتلو خوندي لارې ورته برابرې کړي. د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون په بیان کې د دې کمیسیون د رئیس ویکی هارټلس په حواله ویل شوی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو په افغانستان کې مذهبي ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې او ټول افغانان په ځانګړې توګه مذهبي لږکي د ځورونو بدني سزاګانو او د خپل سری نیولو له جدي خطر او ګواښونو سره مخ دي. میرمن هارټلس زیاته کړې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو ځپونکي نظام بنسټونه ټینګ کړي، ښځې له عامه ځایونو او په دیني چارو کې له ګډونه ایستلې او په هیواد کې یې مذهبي لږکي د جدي خطر سره مخ کړي دي. په افغانستان کې یو شمېر بیلابیل مذهبي لږکي هم وایي چې د طالبانو محدودیتونو د دوی ژوند ستونزمن کړی او د دوی ټولې مذهبي ازادۍ ترې اخیستې دي. په دغه هیواد کې یو شیعه مذهبي افغان چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
طالبان علیه مناسک مذهبي شایان در افغانستان محدودیت های زیادی وضع کرده، از جمله اینکه گروه طالبان مذهب شیعه را در افغانستان به رسمیت نمیشناسند.
طالبان په افغانستان کې د شیعه مذهب پر مراسمو ډیر محدودیتونه لګولې دي. طالبان شیعه مذهب په رسمیت نه پیژني. په ښوونځیو او پوهنتونونو کې چې په خوا د شیعه مذهب اړوند کوم مضامین تدریس کېدل، له نصاب څخه په بشپړه توګه ایستل شوي دي. د عاشورا د مراسمو پر مهال په واټونو کې له حرکتونو په بشپړ توګه منع شوي دي. هغه کسان چې په واټونو کې په حرکتونو کې برخه اخیستي وه، د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه او بندیان شوي دي.
په بدخشان ولایت کې یو اسماعیلیه مذهبه چې د هم نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د غږ بدلولو په شر ورته شکایتونه مطرح کړل.
محدودیتونه همدادی چې فعلا زمون خوانځای تړلی او زمونږ اسماعیلیان په زور مدرسو ته بیایي، هغه ډول چې یو مذهب یا یو انسان باید آزاد وي داسې نه ده. مونږ تر ګواښ لاندې وایي زوی دی مدرسه تا ولیگا، مدرسه تا خاص اولرگی راوڑا او پیسې ورکړه، هر څه پر مونږ جبری دی. وای تاسو مذهب خرافاتی او د انګریزانو دی، او راشي له حنفی مذهب سره یو ځای شي چې تاسو باندې کلمه ووایو او مسلمانان مکړو.
د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون یو ایس سی آی آر ایف د غراس له متحده ایالاتو د افغان کډوالو د احتمالي استلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې بیرته ستنېدل به یې ممکن هغوی د طالبانو له غچ اخیستلو سره مخ کړي. دغه کمیسیون د امریکا له حکومت غوښتي چې افغانان په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د طالبانو لخوا د مذهبي ځورونو له امله تښتېدلي دي انتقال کړي. خو مذهبي ازادي څه ده او په یو هېواد کې د مذهبي ازادیو سلبول څه پایلې لرلی سي؟ د بشري حقونو یوې فعالې صفیه عارفی آزادی رادیو تو موبایل.
آزادی مذهبی با شهروندان یک کشور فرصت ایر میده که
مذهبی آزادی د یو هیواد وګړو ته دا فرصت ورکوي چې په آزاد توګه خپلې عقیدې، باورونه او کړنې له بیرې او ډار پرته عملي کړي او په خپلو ټولنیزو او شخصي چارو کې د خوندیتوب احساس وکړي. خو د مذهبي ازادیو سلبول د دې لامل کېږي چې یو مذهبي ډلې د ځورونو او د لمنځه تللو له خطر سره مخامخ سي.
طالبانو تر اوسه د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیسیون د نویو څرګندونو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې دا کړی چې افغانستان کې د مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی کوي. تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د 1903 کال په قوس میاشت کې ویلي و چې افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشحاله اقتصاد د سیاست اجتماع کوم حقونه خدای ورکړی دی، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
او کاغلو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو نظریات او تبصری وړاندې کیږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. آزادۍ ته افغانستان کې د کار پیدا کېدل ډیره سخت ده. مخکې سه ماجرین نو کار پکې نه پیدا کېده، اوس خو دغه ټول دنیا ماجر راشړي، پاکستان راشړي، ایران راشړي. د منګ د جامع جهانی نه دا خواهش ده چې د ملکونو باندې فشار واچي، د ماجر یو دم روا نه باسي دی. خواته د غوایت زمينه ورته نه لري. دوه کال کیږي زه مسافر له پاکستان راغلم، یو روپۍ کار ما په افغانستان کې نه ده کړی. کله یو خو منډه کله بل خو ایران ته لاړو، بیرته ریپورت کو دی خو راغلو راویلې ګلو. او دا خلک هیڅ زمينه د کار د فار نه لري، نه کومه برنامه لري، نه خل لري اسی وای دا به ماجر سره کو دا بو کو. دوه کال کی زرا غړی ما هیڅ نه حکومت کی ما سره نه کړه. دلته خو افغانستان کې دا خلک اول د کار زمينه نه سي مساعد کوله، کار نشته. دا بیا سي کار زمينه مساعد کی بیا خپل ریشر اولی ترزوې مامازوې کاکازوې دانډیوالز شاور سره په دا شل کال غوبل سره کړی. نو دغه د پاره بس بیا هغه خلک راولي، کوم خلک هغه څوک واسطه نه لري یا شناخت نه لري، هغه بیچارهګان که ماجری که غیر ماجری همدغسې بدبخته بدبخته ګرځېږي. په افغانستان کې هیڅ زمینه د کار نشته، هیڅ زمینه. دوه کاله کېږي زه د پاکستان راغلی یم، یو نیم کال دوه کاله بوتي زه پکې پنځه میاشتې یو د په ایران ته لاړم، بیا ډیپورټ سلومه، بیا لاړم پنځه شپږ میاشتې مې تېرې کړلې، بیا را ډیپورټ کړو. اوس خو دا رسې بیخي نه ویزه شته، نه ښشته، نه بشته. په افغانستان کې هیڅ زمینه د کار نشته، دومره مشکلات سره خلک مخامخ دي چې د اندازې نه اخوا ته وتلې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو محترمینو دا جوړ او روغ خوش خوشحاله بس. په افغانستان کې پیلنګ بیکاری کاڅه بیخي په لوړ اندازه ده. خلک ډیر بیکاره دي، خواري نسته، کاروبارونه نسته، ټوله ټپه لاړه. نو د دې لپاره چې باید د حکومت تخوا څخه ترتیب ورته برابر سي نو ډېر به شي. نو دلته افغانستان کې څوک په چاپ سره نه ګرځي، عام خلک ګر څوک پر سر وي. خلک یې ډېر لیدلي دي، عام خلک خونه واس نه لري چې د ماشام وچه ډوډۍ او شلمبې برابرې کړي. بېکاري کچه په لوړه ده، ځوانان بېکاره دي. دا خلک چې بېکاره سي دا بیا هرې خواته مخ کوي، غلام کوي، نه ترتیب بیا د پیسو دپاره کوي. نو دا که چېرې خلکو دپاره حکومت یو کار دپاره څه شوي ترتیب ورته برابر کړي نو ډېر به شي. مننه، السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.